آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
دا د امریکا غږ واشنگتن دی. درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن د شنبه ورځ او د 1409 هجری شمسی کال د وری یولسمه ده چې د 2013 میلادي کال د مارچ 18 نیټې سره سمون خوري. د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنۍ پښتو خپرونه پیل کیږي. لومړی د دې ساعت خبرونه واورئ.
السلام علیکم. د 15.1 شدت زلزلې د افغانستان او پاکستان د خیبر پښتونخوا ځینې سیمې لړزولې دي. ویل کیږي چې د زلزلې مرکز د افغانستان او تاجکستان سرحدي سیمې وي. د زلزلې ټکانونه د 1500 سیانو لپاره په ټولې سیمې کې احساس شوي دي. تر اوسه نه ده معلومه چې په دې زلزلې کې څومره کسانو ته مالی او یا ځاني تاوان رسیدلی. د اسرائیل امنیتي ځواکونو د فلسطینیانو په مظاهرو په ډزو کې لږ تر لږه 14 تنه وژلې دي او سلګونه نور یې ټپیان کړي دي. دا په دې 13 کلونو کې د اسرائیلو په خلاف د فلسطینیانو تر ټولو سترې مظاهرې ګڼل شوې دي. زرګونو فلسطینیان د غزې او اسرائیل ترمنځ په سرحد کې راټول شول او د دې حق غوښتنه کوله چې بې ځای شوي خلک کولی شي بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. د خلکو غوښتل چې په سرحدي سیمو کې خیمې ووهي او د شپږو اونیو لپاره مظاهرې وکړي. ویل کیږي چې اسرائیل شاوخوا 3000 عسکر سیمې ته استولي ول چې د مظاهره کوونکو مخه ونیسي. دوه تنه برتانویان چې په سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې سره یو ځای شي ول وای چې د خلکو نه د سرونو پرې کول اشتباه وه. دغه دوه کسان چې اوس په بند کې دي په خپلو لومړنیو مرکو کې امریکا او برتانیې ته منافقین ویلي دي او ویلي دي چې محاکمه به یې عادلانه نه وي. دا دوه کسان په سوریه کې د داعش د یوې بدنامې شبکې غړي ول چې د غربي هیوادونو اتباعي تختول شکنجه کولي او سرونه ترې پرې کول. د شبکې د وو امریکایي برتانوي او جاپانی خبريالانو نه هم سرونه پرې کړی و. روسیې د دروشتو هیوادونو 950 ډیپلوماټان استلی دي. روسیې ویلي دي د حق لري چې د څلورو نور هیوادونو د ډیپلوماټانو سره هم د غشان چلند وکړي. د روسیې او غربي هیوادونو د جنجال په برتانی کې د روسیې د پخوانی جاسوس او د هغه د لور په مسموم کېدو پیدا شو چې برتانیې ملامتي د روسیې په دولت اچولې. روسیې د دې اقدام نه یو ورځ وړاندې 15 امریکایي ډیپلوماټان هم وشړل او په سنت پیټرزبرګ کې د امریکا قونسلګری هم وتړله. دا د سړې جګړې نه وروسته لومړی ځل ده چې روسیا دومره زیات شمیر امریکایي ډیپلوماټان شړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي تر دې وروسته هر څوک چې غواړي د امریکا ویزا ترلاسه کړي باید چې د خپلو ټولنیزو شبکو د فعالیت په حق له هم معلومات ورکړي. د وزارت له معلوماتو لمخې د ویزې په غوښتنلیک کې به د ویزې اخستونکو نه وغوښتل شي چې ټول هغه نومونه ولیکي چې په 13-15 کلونو کې په ټولنیزو شبکو کې کارولی دي. ښایي په دې کار سره به شاوخوا 14.1 میلیونه کسان هر کال اغیزمن شي، خو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې کار هدف دا دی چې د ویزو اخستونکو په هکله کره او دقیق معلومات ترلاسه شي. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ غواړي چې امریکایي عسکر د سوریې نه وباسي. د جمهور رئیس ټرمپ د حکومت دوه جګپړو چارواکو دغه څرګندونې د جمعې پورس مطبوعاتو ته کړي. د جمهور رئیس ځان نظر ښایي د هغه د ادارې د ډیرو چارواکو سره په تضاد کې وي. ښاغلی ټرمپ د پنجشنبه پورس هم ویلول چې غواړي د سوریې نه امریکایي عسکر وباسي او امنیت یې د سیمې هیوادونو ته وسپاري. ټرمپ وویل چې د اسلامي دولت یا داعش په خلاف د ائتلافي ځواکونو کامیابیو ته په کتو منګ به ډیر زر د سوریې نه ووزو او بیرته بخپل هیواد ته ستانه شو. او وروستۍ خبر دا چې په سوریه کې یو امریکایي او یو برتانوي عسکر د سړک د غاړې د بم په چاودنه کې وژل شوی دی. امریکایي چارواکو ویلي دي چې په دې چاودنه کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو 15 غړي ټپي شوي هم دي. دوه امریکایي چارواکو د نومنه خودلو په شرط مطبوعاتو ته ویلي دي چې دغه چاودنې د سوریې په ختیځ کې د پنجشنبه په ورځ ناوخته د منبیج په سیمه کې شوې دي. د امریکا د پاوز ویان ډګروال راین ډیلان دانی دی ویلي چې دا برید چا کړی، خو ویلي دي چې د پیښې په هکله تحقیقات روان دي چې معلومه شي دا برید چا کړی دی. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه واوریدل.
محترم اوریدونکو، تا تاسې خبرونه واوریدل. د افغانستان او د نړۍ په باب رپورټونو ته ستاسې پام راړو. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د تلې د میاشتې په 18مه کیږي. پام وکړئ په دې باب له کابل نه زموږ د خبریال اکرام شینواری رالیږلي رپورټ ته.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د دغه کمیسیون د یو تخنیکي ټیم لخوا د بشپړو ارزونو وروسته کمیسیون پریکړه کړې چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې د دمخه ټاکلې نیټې څخه څه باندې درې میاشتې وروسته د تلې میاشتې په 18مه ورځ ترسره کړي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د عملیاتي چارو مرستیالې میرمن وسیمي بدغیسی امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د شنبې په ورځ به دا نیټه د کمیسیون لخوا په رسمي ډول اعلان شي.
در واقع تاریخ انتخابات در ماه میزان در نظر گرفته شده.
په واقعیت کې د انتخاباتو لپاره تاریخ د میزان میاشت په پام کې نیول شوی. د انتخاباتو ورځ او د انتخاباتو زمانی جدول سبا له غرمې وروسته په 2 بجو رسمن اعلانیږي.
تیر کال د ټاکنو خپلواک کمیسیون د چنګاښ 14مه ورځ د ولسي جرګې ولسوالۍ د شوراګانو ټاکنو لپاره ټاکلې وه، خو د یو لړ تخنیکي ستونزو له امله دغه کمیسیون له وړاندې ویلي وو چې په دې نیټه ټاکنې نشي ترسره کولی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې شنبې په ورځ به د ولسي جرګې ولسوالۍ د شوراګانو د ټاکنو د نیټې د اعلان پر وخت د دغو ټاکنو ټول مهالویش هم اعلان کړي، چې ورسره به د ولسي جرګې ولسوالۍ د شوراګانو د ټاکنو لپاره د نوماندانو د نوملیکنې نیټه هم څرګنده شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د پارلماني ټاکنو وړاندې د رای چونکو د ملر د برابرولو لپاره د نوملیکنې بهیر پیلېدو ته د وري د میاشتې 15مه ورځ ټاکلې ده. دغه کمیسیون رای ورکوونکو د نوملر د جوړولو لپاره 2000 نوي کارکوونکي هم ګمارلي دي. امنیتي ستونزې په افغانستان کې د ټاکنو په وړاندې یا لوی ګواښ په توګه ګڼل کیږي. د کورنۍ چارو وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د رای اچونې د 2355 مرکزونو له ډلې یوازې د 3015 مرکزونو امنیتي وضعیت ډاډ وړ دي. د رای اچونې 1122 مرکزونه د لوړ ګواښ او په همدومره شمېر نور د منځنۍ کچې د ګواښ سره مخ. دا وزارت وایي چې 940 نور مرکزونه د افغان ځواکونو له کنټرول څخه په بهر سیمو کې پراته دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د دې ستونزې سربېره یو شمېر ولسوالۍ ته د هوا له لارې د ټاکنو د موادو د لیک او د ټاکنو په مرکزونو کې د خزینه پولیسو د شمېر د کمی ستونزې سره هم مخ دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د کړنلارې له مخې ټاکل شوي چې په هر مرکز کې د ښځو تلاشۍ لپاره دوه خزینه پولیسي په کارو ګمارل شي، چې اوس وخت په دومره شمېر ښځې د دغه وزارت په لیکو کې په دنده نه دي بوختې او باید چې نوي وګمارل شي. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د ولسي جرګې او ولسوالۍ د شوراګانو ټاکنو لپاره دا نوي نیټه په داسې حال کې اعلان کړې چې یو شمېر سیاسي ګوندونو او د ټاکنو سار ادارو د دغه کمیسیون څخه د میزان تر میاشتې د پارلماني ټاکنو ترسره کولو د غوښتنې تر څنګ د دغو ټاکنو وړاندې د ټاکنو د بهیر د سار لپاره یو ګډ میکانیزم په جوړېدو هم ټینګار کړی. د ټاکنیزو چارو یو څېړونکی جنده سپینغر اندېښنه لري چې روانو ټاکنو ته د چمتووالي هڅو ته په پاملرنې د تلې تر 18مې پورې هغه کارونه چې د ښو شفافو ټاکنو لپاره کولی ضروري دي د ټاکنو خپلواکه کمیسیون ته ګرانه ده چې ترسره یې کړي.
په څو دلیلو، یو دا چې په تخنیکي پروسه کې پرمختګ نشته. د کاندې رایې ورکوونکو نوملړ پروسه تر اوسه لانده شروع شوې او دا پروسه طبعاً وختګیره ده. سیاسی اړخ کې هغه سیاسي اجماع چې ضروره ده چې حکومت او د حکومت نه بهر سیاسي جریانونه باید سره هوکړه وکړي او یو سیاسي اجماع د راتلونکو انتخاباتو په رابطه رامنځته شي، د هغې کوم فرق تر اوسه نه لګي. امنیتي برخه کې تاسو ګوري خپله کمیسیون د وروسته اعلان کړی چې 40% هغه مراکز چې دوی هلته انتخابات کوي هغه د تهدیدونو سره مخامخ دي. په دې درېواړو ساحو کې پرمختګ کرار نه شي، دا به ګران وي چې مونږ په دغه تاریخ باندې چې دوی اعلان کړی او ښه انتخابات ولرو.
چارو دغه کار په وای چې هم د ټاکنو کمیسیون او هم افغان حکومت د ټاکنو ترسره کولو باندې ډیر وخت ضایع کړی دی، چې له امله یو لړ هغه کارونه چې باید ډیر وړاندې ترسره شوی وي تر اوسه نه دي پیل شوي. چې د ښاغلي سپینغر په وینا زنډې د ښو ټاکنو ترسره کولو بهیر باندې منفي اغیزه کولی شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
په قندس کې یونانی طبيبان ته زیات ناروغان اوس مراجعه کوي، ځکه چې خلک د بې کیفیته دواګانو له امله پر ډاکترانو باندې بې اعتباره شوي دي. پام وکړئ زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمند را لګلی رپورټ ته.
په قندس کې په خوا یوازې سیکانو او هندوانو خلکو ته یونانی دوایانې ورکولې، خو اوس د یونانی طبيبانو شمیر زیات شوی دی. د دغه ولایت خلک وایي چې دوی ځکه د ناروغۍ د درملنې لپاره یونانی طبيبانو ته ورځي چې له یوې خوا د یونانی دوایانو قیمت کم دی او بل د دغه ښار په درملتونونو کې بې کیفیته درمل زیات شوي دي. د قندوز یو شمیر یونانی طبيبان ادعا کوي چې په پاکستان کې مسلکی زده کړې کړي، خو اکثر یې په همدغه ښار کې له یونانی طبیبانو سره د شاګردۍ په موده کې د دوایانو جوړول زده کړي دي. په قندوز کې یو تن یونانی طبیب اسدالله وایي چې ځان ته یې د څه مودې لپاره استاد نیولی و او له هغه څخه یې د دوایانو جوړول زده کړي دي.
خلکو اقتصاد ډېر ضعیفه ده، نو نن سبا کلینیکو کې لاړ شي ډېر زیات مصرف باندې راځي، لکه معاینات شو، بلوبل شو، دواګانې تجارتي دي، ګټه هم ورته نه کوي. خلکو ډېر ورته مخه کړې ده دې طبابت ته، ځکه سنتي طبابت هم ده. موږ خپله دوایانې جوړو په کیفیت، تجارتي دواګانې نه دي، نو یو څه خپله جوړو، یو څه پاکستان نه راوړو. او درس خو ما یو اندازه جلال آباد کې ویلی ده، د درس په څنګ کې خپله مې استاد څنګ کې ولای او تقریبا یو کال سره استاد او د استاد نه مې څه کړی او خپل هم څنګه کېلته څلور کلنه تجربه لرم. درسونه خو دلته په افغانستان کې کوم پانتون نشته چې موږ کوایلې وای دی یونانی طبابت ته موږ رشتہ کوم پانتون نشته.
هغه زیاتوي چې دوی په خپل کور کې دوايانې جوړوي، پاکټ کوي او ناروغانو ته ور کوي.
کور کې دا جوړو ماشينونه دا په ماشين کې وړکیږي، بلغه په کپسولو کې ډکیږي او بس دواګانو ته موږ خپل پیکینګ جوړو چې لږ زرا اسی شي او نور هم د څه په سولو کې ډکو خلکو ته ورکو.
د قندوز یو تن اوسیدونکی زبی الله هم په دې نظر دی چې په دغه ولایت کې یونانی طبابت ځکه رشد کړی چې د کیمیاوي دوایانو اعتبار ختم شوی دی، ځکه چې په دغه ښار کې بې کیفیته دوایانې زیاتې شوې دي.
د پخوا په پرتله ډېر په قندوز کې اوس یونانی دواخانو په دې رشد کړی، په دې چې دا د نورو دواخانو اعتبار لږ له منځه لاړل. دا بې کیفیته دواګانې چې په قندوز کې وارد شوې دي په دا نورو دواخانو کې، اوس خلکو د اته د ډاکټرانو خپل اعتبار لاسه ورکړ. خلک دا فکر کوي چې ډاکټر حتمان چیز ده نه دي، خو نه. ما په نظر شاید چې دغه دواګانې چې دوی واردې افغانستان ته دا ټول بې کیفیته دي، په دې چې ارزانه نرخ باندې دلته راوړي او په قیمته نرخ ورکوي او یو پنډ دوا 2000-3000 روپو دوا درته درکوي، هغه هیڅ ګټور نه تمامیږي. او یونانی دواخانې چې دي دا ټول طبي بوټي دي چې دلته راوړل کیږي او له دوی دواګانې جوړیږي.
د دغه ولایت یو بل اوسیدونکي هم ورته نظر لري. هغه وایي چې د دغه ولایت خلک له اقتصادي پلوه کمزوري دي او د ډاکټرانو د فیس او معایناتو لپاره وس نه لري، نو ځکه یونانی طبيبانو ته د تداوی په خاطر مراجعه کوي.
یره د خبره دار چې د خلک زیاته د ډاکټرانو مبدي تر طریقه مایوسه شوی دي چې دیو پیسې هم زیات یا اخلي او دلته ټیسټونه هم زیات ورکوي او ټیسټونه بیا د وایو دغه کیفیت هم خراب شوی دي. نو په دې خاطر باندې یونانی ته راضی او یونانیان هم بازي دواینې خې ګټورې او ارزانه دی، بل مطلب ته سونو دغه په کې هم زیات نشته.
د قندوز ډاکټران هم دا مانی چې په درملتونونو کې د بی کیفیت دوايانو زیاتوالي د دوی اعتبار ته زیان اړولې او د درملتونونو څښتنان ځکه بی کیفیت درمل پلوري چې زیاته ګټه پکې ورته پاتې کیږي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنیټ لاري pashto.voa.com.
د پکتیا والی شمیم خان کټوازی په دغه ولایت کې د افغانۍ درجهول لپاره دکاندارانو او کاروباریانو ته لس ورځې وخت ورکړی دی. هغه خبرداری ورکړ که د لس ورځو وروسته چا سره پاکستانی کالداری ونیول شي د قانون سره سم چلند به ورسره کیږي. پام وکړئ زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ ته.
په داسې حال کې چې د پاکستانی کالدارو د مخنیوي لپاره مخکینیو کمپاینونو چندان نتیجه نه ده ورکړې، د پکتیاوالی شمیم خان کټوازی پکتیاوالو ته لس ورځې وخت ورکړی څو د کلدارو پر ځای افغانۍ رایج کړي. شمیم خان کټوازی په ګردیز ښار کې له یو شمېر ښاریانو سره د لیدنې په ترڅ کې له خبریالانو سره په خبرو کې خبرداری ورکړ چې له دې امر نه بالو سرغړوونکو سره قانوني چلند وکړي.
ټول هغه ستونزې چې دي په دې برخه کې موجودې وي هغه مال کړي دي. هر څومره افغانۍ، وړې افغانۍ، غټې افغانۍ چې دي خلکو ضرورت دي، موږ د بانکونو له لارې خلکو ته رسوو او که د صرافانو ضرورت کېږي موږ په هره ورځ له مرکزه بې کومه چارج دولت ورته رسوي. هر اندازه افغانۍ ته بازار ضرورت دي.
له شاوخوا شپږویشتو کلونو راهیسې، یعنې د ډاکټر نجیب الله د حکومت له سقوط وروسته، کله چې افغان مهاجرین خپل وطن ته ستانه شول، پر ډیورن کرښه پرتو ولایتونو کې د پاکستانی کلدارو چلند معمول شوی. د څېړونکو له نظره د هر هیواد اقتصاد له خپل پولي واحد سره مستقیما تړلی بلل کیږي. له همدې کبله د پکتیاوالی شمیم خان کټوازی له خلکو غوښتنه لري چې د افغانۍ په رواجولو کې خپل مسؤلیت تر سره کړي.
له دکاندارانو، له ځوانانو، مدني فعالانو، مشرانو، له ټولو ولس میله دا داسې په دغه برخه کې همکاري را سره وکړي او له دې پیر افلور په خپلو افغانیو چې زموږ ملي هویت او ملي ارزښت ده په همدغه باندې وکړي، پرې نږدي سي د پردیو هیواد او غم د هغه هیواد چې د تاریخ په اوږدو کې له موږ سره دښمني کړې ده او تر پایه به دښمني کوي دغه پیسې په جیب کې وګرځي.
په سویل ختیځ کې پکتیا، پکتیکا او خوست هغه ولایتونه دي چې ټولې سوداګریزې چارې د کلدارو پر اساس ترسره کیږي، خو د ګردیز ښار صرافان وایي چې د افغانیو راکړې ورکړې ته پوره چمتووالی لري.
موږ سره موږ والی صاحب او د افغانستان بانک موږ سره تعهد کړی چې میدې پیسې راوسي لکه لسګون شلګون پیسې او ټول پیسې موږ ته راسي انشاءالله چې موږ ته ورسي موږ خلک ته سره تعهد کړو.
په ورته وخت کې د پکتیا د اوسیدونکو اندېښنه دا ده چې په یو شمېر مواردو کې دکانداران د افغانۍ وړ نوټونه له کلدارو سره یو شان معامله کوي. دوی دا چاره د افغانۍ د ترویج پر وړاندې جدي ستونزه بولي.
نوم یې سید رضا ځلان دی، د پکتیا ولایت یو تن اوسیدونکی. د دې ترڅنګ بله مهمه او اړینه خبره دا ده چې باید نرخونه هم وټاکل شي. لکه مثلا یو شی موږ په شل کلداری اخلو، هغه بیرته موږ دوی موږ ته بیا په شل افغانۍ راکوي. نرخونه ډېر مهم دي چې باید وټاکل شي.
د یادونې وړ ده چې تر دې مخکې هم د افغانستان په ځینو برخو کې د پاکستاني کلدارو پر ضد کمپاینونه ترسره شوي، مګر کومه نتیجه یې نه ده ورکړې. خو معلوم شي چې د پکتیا چارواکي په دې برخه کې تر کومه بریالي کیږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د لومړي ځل لپاره په 2018 میلادي کال کې یو مسلمانه مېرمن د استرالیا فدرالي پارلمان ته وټاکل شوه. هغه د خپل ځای د موندلو په نوم د خپل ژوند قصه په یو کتاب کې کړې ده. د امریکا غږ خبریال فیل مرسل له سیډنی نه یو رپورټر لیږلی دی چې خلاصې خلیل خان تاسو ته دراوړي.
د مصر پلازمینې کاهرې څخه تر استرالیا پلازمینې سیډنی پورې د خپل ځای موندلو دغه کیسه د ناوړه چلند، مایوسۍ او د کامیابۍ په اړه ده. انی علی استرالیا ته هغه وخت راغلی و چې د دوو کالو و. هغه په دې اړه په تفصیل لیکنه کړي چې د خپل عربي میراث پر وجې هغه څنګه خپلو همصنفانو په ټولګۍ کې زوروله او څنګه خپل پخواني میړه ورڅخه ناوړه ګټه اخیسته او د کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ و. ایلی اوس 50 کلنه ده او د یو اکاډمیسن په توګه یو کامیاب مسلک ته لاره موندلې. هغه په نړۍ کې د تروریزم ضد د مشهورو متخصصانو څخه یوه ده او د ملګرو ملتونو سلاکار هم پاته سوي ده. هغې په خپل یوې نوې خپره سوي بایوګرافي یا د ژوند په کیسې کې لیکي چې د یوې ښې څېړونکي په حیث هغې د یوې لسیزې د حلوسلو وروسته څنګه د آسټرالیا سیاسي سیستم څخه زړه تنګ سوی و او داسې ورته ښکارېده چې دا به ونسي کړی چې بدلون راولي، او فکر یې وکړ چې د بدلون د راوستلو یوازنۍ لار دا ده چې خپل اکاډمیک مسلک پریږدي او سیاست پیل کړي. هغه په 2018 کال کې په ډېر کم اکثریت سره د آسټرالیا د فدرالي پارلمان ته انتخاب شوه. هغه د منځلاري کین اړخي د کارګر ګوند استازیتوب کاوه. هغه وایي چې اوس هم د هغې پارلماني دفتر ته د کرکې نډک لیکونه راځي او په ټلیفون کې ورته ګواښونه کیږي. هغې د امریکا غږ ته داسې وویل:
One week in parliament when somebody decided to call up and tell Anne Aliff if she wants to earn the respect of white Australia.
یو ونی په پارلمان کې یو چا دا پریکړه وکړه چې انی علی ته باید وویل سي کچیر هغه غواړي د سپین پوستو استرالیانو احترام ترلاسه کړي نو په کار د پارلمان پریږدي. تاسو خبر یاست چې ماته لکره کې ډک ډیر لیکونه راځي او دغه راز ډیر زیات د کرکې کې ډک ټلیفونونه راته کیږي، او دغه وسنۍ کار په خاصه توګه پاروون کې وو، او د ذکر ما په خپل کتاب کې هم کړی دی چې ما د خپل ژوند زیاتره برخه په دې کې تیر کړی او هڅه مې کړې چې داسې څوک باید ووسم چې په خپل فکر او ذهن کې ز استرالیایی پاتسم. د رسمي ایسایو لمخې په استرالیا کې شاوخوا 6.5 لک مسلمانان اوسیږي او د استرالیا د نفوس 2.6% کیږي. څه د باندې درېمه برخه په استرالیا کې زیږیدلې دي او نور بیا د ماجرینو په اساس د لبنان، ترکیه، بنگلاديش او فیجی او نورو هیوادونو څخه راغلي دي. د استرالیا د اسلامي شورا فدراسیون په دې وروستیو کې ویلي چې د اسلام پر ضد احساسات ورځ تر بلې زیاتیږي. د چارلز ټوډ پونتون تیر کال په استرالیا کې د اسلام نه د ویرې په باره کې په یو راپور کې دا وموندل چې د درست هیواد په ادارو او په شخصي سطح نارامه کوونکي تعصب وجود لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د جمعې په ورځ د عیسویانو د پروتستان فرقې ګوډ فرایډی یعنی که جمعه اول منزله پام وکړئ. د خبریال رابرټ برګر رپورټ ته چې د بیت المقدس نه را لېږلی دی.
د درس نړۍ زائرین د بیت المقدس په زاړه ښار کې عنانوي فرایډی په مار سره لمانځي. دوی مذهبي سندرې وایي او د انجیل عبارتونه یې لوستل او د صلیب د څوارلسمې برخې پورې د عیسی علیه السلام د قدمونو څرک یې لګاوه. له کاناډا نه ګیری استربرګ بیت المقدس ته ورغلی او وایي
اټس ان آنر ټو بی ان دس لاند لایک دس اټس بین ګریټ. It helps with my belief, it helps with my faith, it helps with everything.
دا یو ویل دی چې دلته په مقدس از مکه کې دی. دا یو ستر کار دی. دا زما د عقیدې سره مرسته کوي او دا د هر شي سره مرسته کوي. په دغه مقدس از مکه کې مذهب او سیاست سره نشي جدا کېدی. له تل ابیب نه بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د انتقالولو شپږ هفتې د مخه د مسیحانو اختر یا ایستر پیل کیږي. استربرګ نه بیا وایي
I think that the Americans moving the embassy to Jerusalem is the right thing to do. I think it's the proper thing to do. And I wish that Canada would follow suit and do the same thing also, move the Canadian embassy from Tel Aviv to Jerusalem.
زه فکر کوم امریکایان خکوي چې بیت المقدس ته خپل سفارت انتقالوي. زه فکر کوم چې دا مناسب کار دی چې کوي او زه هیله لرم چې کاناډا به هم په همدې قدم باندې ولاړ شي او دې ته ورته کار به وکړي چې له تل ابیب نه بیت المقدس ته خپل سفارت انتقال کړي. فلسطینیان د سفارت په انتقال او د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ په پریکړه په قرار شوی چې بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په حیث مني. عماد چې د عرب په بازار کې یو دکاندار دی وویل د فلسطین د دولت راتلونکی پایتخت بیت المقدس دی. عماد خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
I do not expect anything from Donald Trump, so I expect bad things. This is, you know, part of what they are doing against Palestinians.
زله ډانلډ ټرمپ نه هیڅ توقع نه کوم ځکه نو د بدو شیانو توقع کوم. تاسې پوهیږئ دا د هغه څه برخه ده چې دوی د فلسطینیانو په خلاف کوي. بل ګام او بل شی به فلسطینیانو ته ضرر ورسوي. یهودي زائرین بیت المقدس ته روان دي چې د خپل مذهبي جشن شروع ولمانځي. د یهودو ملایان وایي د امریکا د سفارت انتقال د بیت المقدس بیا آبادول تقویه کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د نیک محمد په نوم د پخواني شوروي اتحاد یو عسکر چې افغانستان نه د سور پوز له وته ورسته پاتې شو او په قندوز کې اوسېږي وایي چې زه د روسیې له غمه دلته پاتې شوم او روسیې بیرته افغانستان ته مخه کړې ده. د نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې د چاپ شوې مقالې خلاصه زه سید سلیمان شاه تاسو ته دراوړم. د پخواني شوروي اتحاد پوز تقریبا 15 کاله پخوا له افغانستان ووت او د بشماره خراب شوو ټانکونو زری پوشونو او راغورځېدلو هلیکوپټرو ترڅنګ یو ځوان یوکرایني عسکر چې په سر پوز کې خدمت کوو پریښودو. کله چې په افغانستان کې د روسیې د سره پوځ د 44مې اردو قماندان جنرال بوریس ګروموف د 1909 میلادي کال د فروری په 15مه د روسانو د روستي زریدار یونټ له ټانکونو سره یو ځای د امو په پله باندې تیرېده نو مخې را واړو او د روسیې دولتي تلویزیون ته وویل په افغانستان کې زمونږ کار نور ختم شو. یو روسي عسکر هم هلته اوس نه دی پاتې. خو د دې مقالې لیکونکي انډریو کریمر په خپل مقاله کې چې د حمل په څلورمه د نیویارک ټایمز پر ورځپاڼه کې چاپ شوې چې د جنرال ګروموف د څرګندونې باوجود دغه خبره سمه نه وه. روسانو 250 عسکر په افغانستان کې پریښودل چې ځینې د مجاهدینو سره په قید کې وو او ځینې له خپلو پوځي قرارګاهو او پوستونه په خپله خوښه تښتېدلي وو چې نیک محمد هم په دغه جمله کې شامل دی. نوموړی وای یوه زمانه داسې هم وه چې روسانو له لس کلن خونړي جنګ نه وروسته له افغانستان نه دومره بېزاره شي وو لکه څومره چې امریکایان د ویتنام د جنگ نه وروسته له ویتنام نه بېزاره وو او نه غوښتل چې بیرته ورته مخ را واړئ. نیک محمد وویل چې په روسیه باندې په افغانستان کې د هغه په وینا ډېر بد وختونه تیر شوي وو. په هغه وخت کې اتلس کلن وو او اصلي نوم یې ګنادي دی. هغه په یوکران کې زیږیدلی او اوس د قندز په یوه لرې پراته کلي کې ژوند کوي. نوموړی وایي چې د افغانستان په شمال کې د روسانو نفوذ مخ پر زیاتېدو دی. نوموړی وایي چې په 1903 میلادي کال کې د قندز د بالاحصار نه چې په هغه وخت کې د روسانو قرارګاه وه د تېښتې په وخت مجاهدینو ونیو او بیا هغه د اسلام دین قبول کړ، ښځې وکړه او اوس د اولادونو خاوند دی. مګر هغه د خپلې مرکې په یوه برخه کې په روسي ژبه د مقالې لیکونکي ته وویل له کومې شیبې نه چې له خپل یونټ نه وتښتېدم تر اوسه پورې زه پښیمانه یم. د بالاحصار په شمول د قندوز ښار د افغانستان د حکومتي پوسټ په کنټرول کې دی. په شاوخوا سیمو کې طالبان پراته دي. یو وخت بالاحصار د پخواني شوروي اتحاد د پوځیانو مرکز و. د دې مقالې لیکونکي وایي چې امریکایي عسکر برډل چې د پکتیکا په ولایت کې د نظامي پوستې نه د تېښتې په وخت طالبانو نیولې او له ځان سره قید کړ. ډېر طالبانو چې پخواني جمهور رئیس بارک اوباما یې د آزادولو په عوض کې د ګوانتانامو له نظامي محبس نه د طالبانو 15 لوړ پوړي قوماندانان آزاد کړل. خو نیک محمد ځکه په افغانستان کې پاتې شو چې روسانو یې غم ونه خوړ. د امین الله په نوم د مجاهدینو پخواني قوماندان چې دغه روسي عسکر یې په قندوز کې نیولې نیوی اټمس ته په تلیفون کې وویل چې 53 کلن نیک محمد له تسلیمۍ وروسته په خپله رضا او خوښه له مجاهدینو سره ملګری شو او د روسانو په ضد په جنگ کې برخه اخیسته. کله چې نیک محمد ایمان راوړ او اسلامي قبول کړ له موږ ټولو احترام کوو. خو نیک محمد په خپل ویل چې ما صرف د مهماتو لارې چلوله. نوموړي ویل چې له خپل کورنۍ سره په یوکرین کې د بیا ملاقات هر ډول اندېښنه او فکر له مغزه ایستلی وو. خو مجاهدینو د 14 کلنې پیغله سره واده وکړ او شپږ ماشومان یې وزېږول چې دوی په کوچنیوالي کې مړه شو او څلور نور ژوندي دي. د حکومت قواوې د قندوز په زیاتره اطرافي برخو باندې کنټرول نه لري. طالبان د ارچی ولسوالۍ په شمول د دغه ولایت زیاتره ولسوالۍ کنټرولوي. په کابل کې د روسیې د کلتوري مرکز امیر د نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته وویل چې د روسیې د قونسلګرۍ استازو څو وارې له نیک محمد سره کتلي دي. $2000 یې دې لپاره ورته ورکړل چې ولاړ شي، خو هغه ځای په ځای پاتې شو او حرکت یې ونه کړ. نیک محمد ویل چې په یوکران کې به د هفته پرس ګلانو کرکیله کوله. په دې نه پوهېده تقدیر او نصیب به د افغانستان د جنگ لپاره دلته راولي او په دې ورځ بخته کیږي. نیک محمد په 2012 میلادي کال کې په یوکران کې خپل پلرني ښارګوټي امریو سیوکاتا یو ځل تللی و. خو د یوکران په ختیځ کې د روسیې د طرفدارو یاغیانو او حکومتي قواوو ترمنځ په 2014 میلادي کال کې جنگ شروع شو او د امریوسکا ښارګوټی ونیو. نیک محمد وایي چې اوس یې هلته څوک نه دي پاتې. څو تنه نږدې خپلوان، یو وراره او یو ورور یې له روسي پلوه یاغیانو سره په جنگ کې وژل شوي دي. ساتح سهرنۍ پښتو خبرونه په همدې ځای کې پایته رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو تاریخ خبرونه شروع کیږي.